روانیږي او خپل پخوانی کار یا نورو ادارو کې کار پیلوي هم کم نه دی. ځوان افغان ډیپلوماټ فهیم یارزای چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په ډیپلوماتیک ماموریت کې د کار دوره پای ته رسیدلې، نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته راستون شوی. واوري چې فهیم یارزای ولې راستون شوی.
که هر څه یو په خپل ملک کې مونږ د افغان په سترګه کتل کیږي، مګر په هر ملک تاسو مونږ ته د یو مهاجر په سترګه کتل کیږي. او د 2013 کال نه هیڅ خیر نه لرم. مونږ افغانانو د دې څخه ډېر خراب شرایط دلته په افغانستان کې تیر کړي، پروردګار په ډېر ښه تیر کړي. کله چې 2014 نه مونږ ډېر د ملک خوشی کو، نو د ملک به څوک جوړ کړي انشاءالله چې دلته به ژوند کوم، خپل فامیل سره ټول به دلته ژوند کوم.
د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدی عثمان هارون څخه خبري.
ټاکل شوی ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د راتلونکي شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. سرتاج عزیز ویلي له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر احمد کرزي د سفر لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړ شوې ودانۍ په اړه خپل راپور کې ویلي، په ودانۍ کې د روغتیايي او ساختماني ستونزو له کبله د اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نن سهار وختي د کندز ښار په سراسیاب سیمه کې د پولیسو پر پوستې د وسلوالو حمله کې څلور تنه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو یو قومندان ویل طالبانو ملاله یوسفزئی د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه، بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له کبله ویشتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین اشتان وایي دا خواشینې ده چې ونه توانېده قاهرې ته د سفر پر مهال د مصر د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د استخباراتي ادارو ترمنځ له ناندرو ډېرې مهمې دي. او په امریکا کې خبرېدونکي د رولنګ سټون مجلې پر پختۍ د باستان د ډلې ځغاستې په چاودنو کې په لاس لرلو د تورن جوهر څارنایف د عکس خپرولو آنلاین انتقادونه راپورته کړي دي.
حقیقت صدئی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدئی د پروګرام ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې د ولسمشر حامد کرزی د دفتر مشر عبدالکریم خرم زموږ میلمه دی. له ښاغلي خرم سره به د سولې په بهیر له امریکا سره د امنیتي سند په وروستیو پرمختګونو او د راتلونکي لوی جرګې د جوړولو لپاره خبرې وکړو. خرم صاحب، په سر کې د سولې بهیر ته راځو. په قطر کې طالبانو مؤقتا خپل دفتر وتړه، د دغه کار په اړه د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت خبرګون یا عکس العمل څه دی؟
د قطر دفتر پرانستل په کوم شکل چې وشو، هغه د هغه تفاهم او تضمینونو سره په ټکر کې و چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته ورکړي، او څه چې د موږ سره ویل شوي وو او مختلفه شوي وو د همدغه مسئله په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالات سره د امنیتي قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي. او البته د همدغه مسئله نه د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو، بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
یعنی تاسو هر کله کوئ چې دغه دفتر وتړل شو او که خوشی نه پاره باندې
موږ د ابتدا نه د موږ اوله ترجیح دغه نه و چې په قطر کې دفتر جوړ شي. د موږ ترجیح دغه و چې اصلا خو دغه مذاکرات او د خبرې دا باید خپل په افغانستان کې وشي. د افغانانو مسائل نور باید د سرحدونو نه وتل نه وي، په خپل افغانان مسائل په خپل کور کې سره حل کړي. اما د قطر د دفتر د پرانستلو سره موږ په دغه خاطر موافقه وکړه چې کدا یو وسیله شي د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره او د سولې د راوستلو په خاطر، د دغه ټولو په خاطر موږ ورسره موافقه وکړه. او اوس هم د موږ وختونه هم دغه ده چې په قطر کې یا په بل ځای کې یا په افغانستان کې د سولې خبرې باید زر تر زره شروع شي، او د افغانستان د دولت د کارونو د لست په سر کې د سولې مسله واقع ده. د سولې مختدره مهمه.
خوران څه فکر کوي؟ آیا طالبان خپل خبر د زړه نازله شو او په قطر کې خپل دفتر وتړي او کده بل چا په اشاره چې په دې برخه کې اکثرا د پاکستان او امریکانو منخصل کېږي دوی په اشاره خپل دفتر بند؟
په هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو موږ فکر کوو چې خارجي توطیه پکې داخله و. اوس چې څنګه په دغه رکود کې او په موقت عدم فعالیت کې څوک نور داخل دي زه دقیق پ پوه نه یم، اما لکه څنګه چې په پرانستلو کې په دغه شکل باندې دغه یوه توطیه موجوده وه چې الحمدلله هغه شنډه شوه، نو وروستیو انکشافاتو کې هم زه فکر کوم چون په طالبانو باندې خارجي نفوذ تر حد زیات دی، نو آینده انکشافاتو که به دغه دفتر هم زه فکر کوم خارجي نفوذ هم دغه سم،
یعنی د خارجيانو په اشاره دغه دفتر تلل شوی.
زه نه پیغم، شاید دوی به خپل منځ کې مشورې کوي، شاید کومبل دلایل به وي، هر شی چی وي، اما هغه څه چې هلته وشول په هغه ترتیب باندې موږ ورسره موافق نه وو، موږ ورسره مخالفت وښود او دغه مخالفت باعث شد چې دغه دفتر یو نوع د تعطیل په حالت کې واقع شي.
دغه توطیه او دسیسه خپل ولسمشر کرزی هم یاد کړی ویل چې دغه توطیه موږ شان ډکړه، دغه پاکستان او امریکا په ګډه جوړه کړې وه او خپل امریکا په ځانګړې توګه چې طالبان هم را مخته کړو دغه دفتر یې پرانست.
دا طالبان دغه ځای ته د پاکستان راغلي، دفتر د قطر په فعالیت کې د موږ سره هم پاکستان خبری کری هم امریکایانو خبری کری او په ابتدا که جرمنانو دا و خلقو هم خبری کری. هاگوی ده دغا دفتر ده جزیات و طول و مسائل و پا حقل معلومات در لودل پا جریان کیو او اوگوی پا که دخیل دی.
اصلی توتی از و آیت ده افغانستان تجزه که دلو او کدل ده ملکه و توایفی را منزدکول او کسی نور؟
دقیقا حقا خدش ده امریکی ده متحده ایالات و جمهور رئیس ده افغانستان جمهور رئیس تلیگلی او باغو که امضا کری، باغو که ده افغانستان اغا طول تشویشونه پا که رفشوی چه افغانستان ده ده دفتر به ارتباط درلودل، مثلا باغو که پا واضح تکو بانده ویل شوی چه دغه دفتر به نه ده سفارت حیثیت ولری، نه به ده امارت ده طالبانو نمایندگی وکری، نه به ده تروریستی کارونو ده پار پیسی تولی کری او دغه مشابه شن، او دغه د خبراتو د پاره یو مرکز وی یو دفتر بوی د طالبان. کله چې دفتر افتتاح کېدل په هغه کې بیرغ پورته شو او لوحه د امارت اسلامي د طالبان ولګول شو.
امریکا د ځان به طرف وبکه فرانسه به طرف ځان او خود ویل چې موږ په دې باندې اصلا خبر نه وو. څه فکر کوي چې طالبان په خپل د دې واسو شو کې حکم دی امریکا او پاکستان غیر مستقیم تر شو ولارو؟
مخته چې څه مهم دی، مخته هغه مهم دی چې د طالبان د اعلامیه په باره کې مخته امریکانو ویلو او دغه دفتر د پرانستل کېدو او په دغه ارتباط مخته رسمي مکتوب لیږل شوی. هغه څه چې هلته وشول دا مخالف دی هغو دا چې څوک پکې داخل و څه یې کول، اما ضرر د دغه افغانستان ته ډېر ستره ونده و په دغه خاطر چې عملا هغلته یو د څه شي ایجاد دنیا منل چې هغه د اسلامي امارت په نامه باندې و، نو نتیجه به داسې کېدله چې اسلامي جمهوریت بر مرکز به یې دلته و، د هغو سفارت به هم په دوحه کې و، د اسلامي امارت دفتر به هم هملته و، سیاسي دفتر، او بالاخره یو بل څوک به پورته کېدل په بلا برخه د افغانستان که اوغو به یو بل شای اعلانون، او همه خوف و تشویش چه ده مکسر موجود و چه هغه څه چې په دنیا که فعلا روان دیده ده منځنی ختیځ نه نیوله دست ده مختر سیمه پوره، شاید ده به هم ده اوغو سلسله یو برخه وی چه افغانستان ده توتکی دو خواته یا حد اقل ده ملک و توایفه خواته دست یو چش خواته چه یو ضعیف مرکز پا که موجود وی، او نور هر څوک په هر خوا کې ځان تخپل وړي پاچایي ولري دغه خواته بوزیدم. دغه په خاطر موږ ډیر شدید عکس العمل وخود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبره چې د امنیتی قرارداد په سر موږ درلو د هغه متعلق و.
بله خورم سه به لدی تاسو ښکار چې امریکا او پاکستان چې د سولې په برخه کې کرولو بولای شي، فکر نه کوي چې د دې کار نه معلومه سو چې دغه دواړه هیوادونه هم د افغانستان د سولې په اړه صادق نه دي؟
موږ د امریکا د متحده ایالاتو نه ډیر وخت رئیس د پاکستان په ارتباط وضاحت وغوښتی په دې چې مراکز د تروریزم په هغو مملکت کې واقع دي او افغانستان قربانی د تروریزم دی، نو د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان دوست او د تروریزم دښمن دی هغه باید په دغه معامله کې خپل موقف واضح کړي او موقف داسې نه وي چې افغانستان ته من حیث قربانی او پاکستان ته من حیث داسې یو څوک شاته تروریزم تقویه کیږي په یوه سرګه په یوه نظر وګوري. موږ په دغه مسله کې دائم وضاحت غوښته یو دا د هغه مسایلو نه دي چې د موږ او د امریکا ترمنځ د اختلاف یو ټکی پکشته.
تاسو په قطر کې د طالبانو د دفتر په خبرګون کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه باندې څلورم پړاو خبرې وځنډولې، فکر نه کوئ چې دا دوه سره بېلابېلې موضوعګانې وي، یعنې د افغانستان سوله او له امریکا سره امنیتي سند؟
موږ کوم قرارداد چې د امریکا سره امنیتي قرارداد غواړو امضا کړو په هغو کې څه شرایط لرو؟ د دغو شرایطو په سر کې یو یې دغه دی چې امریکا باید داسې څه وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او آرامي دا پکې تضمین شي. په دغه خاطر چې که موږ د امریکې د متحده ایالات سره امنیتي قرارداد ولرو او لکه استراتیژی قرارداد مو چې درلود او په موږ باندې راکټونه د پاکستان نه ورېدل، دا شان ادامه پیدا کړي او که یا مثلا هر ورځ انفجارونه وي او انتحاریان راشي، بیا د امنیتي قرارداد د افغانانو په څه درد خوري؟ افغانان ته هغه څه شی بیروي؟
فکر کوي چې امریکا به په طالبانو نفوذ لري او طالبان به دې ته وادار کړي چې په افغانستان کې سولې ته کښېني او د سولې خبرې پیل کړي؟
دا طالبان تر قطر پورې چا ورسول؟ خو یا امریکا رسولی یا پاکستان رسولی؟
اما تاثر امریکا سره امنیتی سند زنده ولی پنده شرط بنده.
دا خبر درته کوم که دغه نفوذ په طالبانو باندې امریکا او پاکستان لري، نو امریکا دغه نفوذ بیا په پاکستان باندې لري. لکه څنګه چې په 2001 کې پاکستان مجبور کړ چې د طالبانو خلاف مبارزه کې ورشریک شي، همدغه کار اوس هم کولای شي. د همدغه نفوذ نه د کار واخلي، د همدغه زور نه د کار واخلي او دغه شي مخه دې ونیسي. او که دا کار نشي کولای، بیا داس چا سره چې دا کار نشي کولای، امنیتي قرارداد معنی څه شي؟ د مکم در دواب
د جمهوری ریاست اقدامات داسې ښکاري چې د افغانستان په معضله کې چې امنیت او سوله ده، نظر پاکستان ته امریکا ډېر رول لري همداسې؟
پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري او دا مختد واضح شوی و ثابت شوی. او تاسو په خپله لږ زه بیا دغه مسله مطرح کوم، د طالبان د تیارې نه ولوېدل په قطر کې که د کوم ځای نه په کومه وسیله واسطه ولاړ، نو څوک چې دا کار کولای شي بیا دا نورې هم کولای شي.
که چیرې خپله طالبان د امریکا سره خبرې پیل کړي، د افغان حکومت ویره له دې نقطې نه څه ده؟
سوله په افغانستان کې راوړل کیږي که طالبان د امریکا سره د خپلو بندیانو د تبادله خبر کړي، هغه یو توجیه ورته شته. اما د هغونه علاوه دغه سوله خو په افغانستان کې راوړل کیږي او په افغانستان کې خو یو نظام حاکم دی، 12 کاله دغه نظام موجود دی، یو منتخب نظام دی. نو کله چې دغه د سولې پروسه د دغه نظام سره په مخ بونه تلل شي، امریکا او طالبان په کومه جغرافیه کې په کوم ځای کې څه رقم به څه چې دوی توافق پرې باندې کویم چیرته به عملي کوي؟
څه فکر کوئ دغه امنیتي سند به څومره وخت کې نهایي شي؟ د امریکا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید راتلونکي اکتوبره پورې دغه سند نهایي شي. آیا افغان حکومت دې ته چمتو دی چې په دې 2.5 یا 3 میاشتو کې دا سند نهایي کړي؟
د افغانستان شرایط چې پکې ومنل شي، موږ خوشحاله یو چې دا قرارداد ولرو د امریکا متحده ایالات سره. اما دا چې دغه ضرب الاجل مخته هم الزام آور وي داسې نه دی، په دې چې موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو ګټې، ملي منافع، د افغانستان د خلکو امنیت، ښه ژوند، دغه ټول تضمین شي، دا پکې نغښتي وي، بیا قرارداد امضا شي. په داسې بیړه باندې دغه ضرب الاجلونه او چې دغه د افغانستان د خلکو ښه ژوند، امنیت دا پکې تضمین شوی نه وي، بیا دا ضرب الاجلونو باندې موزان مرزم نه بود.
برای د امریکا اساس شرایط څه دي؟ یو خدا چې دوی د نه هډو غوښتونکي دي، نور څه هم دا شرایط دي چې تر اوسه د رسنۍ له سترګو نه پټ پاتې شوي؟
په دغه قرارداد کې مختلف مسایل شته، د هډو مسله شته، بیا په دغه هډو کې د وسلو د وسایلو ذخیره کول شته، د دغو ځای نه بیا د تروریزم په خلاف عملیات شته، څه نور مسایل چې هغه مسؤلیتونه دي د دوی ملکی و نظامی پرسنل ته، دا مسائل پکې شته، د ټاکس او د مالیو مسائل شته، د ویزه او د دغه شانو مسائل شته.
همدا اختلافي مسائل به کوم دي پکې؟
همدا مسائل تر اوسه چې دي، موږ وي تاسو مختزمانه د افغانستان د سولې او د ثبات راکړي، د افغانستان د وحدت راکړي چې افغانستان به واحد قوي دولت وي، د افغانستان د اردو د تقویه کولو چې یو داسې اردو وي چې د تجهیزاتو د لحاظه یو واقعي اردو جوړه شي دغه راکړي او بل د افغانستان اقتصاد په واقعي شکل باندې داسې اقتصاد تاسو کومک وکړي چې داسې اقتصاد باندې بدل شي چې هغه افغانستان د خودکفایي خواته بوزي. د موږ عمده غوښتنه دغه شیان دي.
فکر کوي امریکا بورته ځواب وایي د غوښتنه ته
د مالی مسایلو په ارتباط محتویلي چې موږ ضمانت نشو کولی، د امنیتي مسایلو په ارتباط وایي چې موږ ضمانت نشو کولی. نو کله چې دا ضمانتونه نه وي بیا داسې یو څه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ امضا کول چې د هغه به د موږ ډېرو آینده نسلونو ته هم خپل اثرات لري، دا به فکر نکړم چې افغانان دغه حکومت ته دا مشوره ورکړي.
بلې، خوران صاحب د خبرونې د پای شي بوته رسېدلې او ټاکل شوی افغان حکومت له امریکا سره د دغه سند په اړه باندې لویه جرګه جوړه کړي، مشورتي لویه جرګه، د دغې لویې جرګې په اړه باندې چمتووالی پیل شوی او نیټه ورته ټاکل شوې تر اوسه؟
اول خو باید دغه سند نهایي شي چې بیا دغه سند لویې جرګې ته د مشورې دپاره وړاندې شي. سند نهایي شوی نه دی، لویه جرګه په مشورتي لویه جرګه البته په دغه مورد کې خپله وظیفه بولو چې دایره کړو، په دغه خاطر چې د افغانستان د حکومت او سیاسي فعالینو او پارلمان علاوه چې هغوی به هم پکې، د دغه نه علاوه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه به په دغه کې با نفوذه خلک، هغه خلک چې په خپل محل کې د دوی خبرې خلک اوري، نظر خلک ورته احترام کوي، هغه خلک به هم پکې اشتراک کوي او د افغانستان د ټول ملت نمایندګي به پکې کیږي. نو داسې یو جرګې ته دا ضروري بولو چې داسې جرګه په دغه مورد کې جوړه شي.
امانی های پریکړه به بیا هم پارلمان کوي؟
بالکل، دا خو د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې کله چې دا جرګه مشوره ورکړي د افغانستان حکومت ته، د افغانستان حکومت به بیا دا امضا کوي او دا به نهایي کوي او بیا به د تصویب دپاره پارلمان ته لیږل کیږي. نهایي تصمیم لکه چې د استراتیژی قرارداد په ارتباط وشول بیا هم د پارلمان په لاس کې.
بلې، وروستۍ پوښتنه خورم صاحب، داسې راپورونه شته چې امریکا غواړي دغه جرګه په اګست میاشت کې ترسره شي، یعنی یو میاشت یو نیمه میاشت وروسته. آیا داسې څه فشارونه د دوی لخوا راوړل کیږي؟
تر اوسه خو ډېر کوشش چې روان دی د دغه جرګې د تخریب لپاره روان دی. غلط اوازې اچول کیږي چې دغه جرګه د دغه قرارداد په خاطر نه، په نورو دلایلو باندې، نورو اهدافو لپاره غوښتل کیږي. حال دا چې دا غلطه خبره ده، لکه چې په تیرو دوو لویو جرګو کې چې جوړې شوې په هغو کې به هم ویل کېدل چې رئیس جمهور غواړي خپله موده و غځوي د کار او د نور اهداف لري او دا کوي، او هغه ثابت شول چې هغه مسئله نه وي، دا ور به هم د غلطه وخیژي او غلط به ثابت شي. اما دا چې تاریخ ورته ټاکل شوی وي دا کار نه دی شوی.
یعنی امریکا تر اوسه په دې برخه کې ټینګار کړی چې باید لویه جرګه زر جوړه شي؟
هغوی دغه ټینګار د تاریخ په ارتباط نه دی کړی، اما که دوی دا د ځانه سره سنجولي وي چې امضا به یې په اکتوبر کې کیږي، نو شاید په دغه خاطر به دوی ترجیح دغه ته ورکړي چې دا که دوی ورسره موافق وي چې دا په اګست کې وشي.
رسما غوښتنه نه ده سوې، رئیس جمهور
رسما غوښتنه نه ده شوې.
ډېره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. ډېره مننه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې سلامونه او نیکې هیلې. دا د زه حمیده هارون عثمان د دې ونې د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د منصور جلال د لوجستیکی شرکت دوسیه تېړو. د منصور جلال د لوجستیکی شرکت سلاکار محمد یوسف امین زازی وایي چې د سپریم بهرنی شرکت چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اکمالات کوي، د منصور جلال له شرکت څخه 22 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د دغه پیسو له ورکولو ډډه کوي. ښاغلی زازی وایي د منصور جلال شرکت د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې د سپریم له شرکت سره یو قرارداد وکړ چې بهرنیو ادارو او ځواکونو ته به د سپریم د شرکت له لارې اکمالات کول.
د منصور جلال د شرکت سلاکار وای دغه شرکت یو نیم زره موټرې د سوپریم شرکت ته په کرایه ورکړې وي، خو د میاشتو را په دې خوا د سوپریم شرکت د موټرې کراګانې او نور لګښتونه د منصور جلال شرکت ته نه دي ورکړي. په دې توګه د سوپریم شرکت د منصور جلال له شرکت څخه 22 میلیونه ډالر پوروړی دی. د منصور جلال شرکت او له دوی سره نور یو شمېر اړوندو شرکتونو څو موده د مخه په کابل کې مظاهره هم وکړه او له لوی څارنوالۍ څخه یې د موضوع په اړه د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دغه شرکت چارواکو ویل چې په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي یا ایساف ځواکونه هم د سوپریم شرکت ملاتړي دي، نو که تر درې ورځو پورې د ایساف ځواکونه د دوی غوښتنې ته پاملرنه ونه کړي نو دوی به د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو لارې د هیواد دننه وتړي. وروسته بیا د ایساف ځواکونو په دې اړه د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. مونږ په دې اړه په کابل کې د لوی څارنوالۍ لوایان بصیر عزیزي سره د ټلیفون په کرخه غږېدلی یو. په دې خبرو کې له مونږ سره د منصور جلال د شرکت سلاکار ښاغلی امین زازی هم و. په سر کې مو د لوی څارنوالۍ لوایان بصیر عزیزي څخه د دغې موضوع د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړه.
موضوعاتی که از شرکت سوپریم تحت بررسی اداره لوی څارنوالۍ قرار داشت و یک تعداد اشخاص
موضوعات چې د سوپریم شرکت په اړه لوی څارنوالۍ څېړلی دا دي چې یو شمېر کسانو چې له دوی سره یې قرارداد کړی و وروسته دوی پر سوپریم شرکت عرض شول. لوی څارنوالۍ دا موضوعات هم څېړلي وو. د اساسي قانون د 134 مادې له مخې لوی څارنوالۍ یوازې د تحقیق صلاحیت لري. جرمي موضوعات د فریبکارۍ یا غولونې یا هغه موضوعات چې په نافذه قوانینو کې ورته اشاره شوی وي په اړه تحقیق کوي، دوسیه جوړوي او محکمې ته لیږي. حقوقي موضوعات مثلا ځینې شرکتونه که د سوپریم له شرکت سره ستونزه لري، لوی څارنوالۍ دې موضوع ته له دوه اړخه ګوري. که موضوع یوازې د پیسو موضوع وي نو حقوقي کیدای شي. هغوی کولای شي چې د حقوقي مراجعو له لارې موضوع وڅېړي، او که موضوع جرمي وي نو لوی څارنوالۍ حاضره ده چې دا موضوعات که د درغلۍ ستونزه وي د سوپریم د شرکت لخوا له افغاني شرکتونو سره، نو موږ تیار یو چې د دوی عریضې واخلو او ترې تحقیق وکړو. متاسفانه یوه موضوع غواړم درته ووایم چې ځینې دوستان چې د سوپریم له شرکت سره یې قرارداد درلود دوی په سر کې له دا راز ستونزو سره نه وو مخ شوي، او د افغانستان ارګانونه هم له داسې قراردادونو خبر نه وو. نو بالاخره کله چې دوی له ستونزو سره مخ کیږي نو د دوی موضوع اوس په رسنیو کې هم خپره شوې. د لوی څارنوالۍ د بیان په توګه ډاډ ورکوم چې ستاسو ستونزه او د ټولو دغه افغاني شرکتونو ستونزه چې پر سوپریم شرکت پیسې لري، که په دوسیه کې جرمي موضوع وي، د درغلۍ موضوعات وي، لوی څارنوالۍ تیار ده چې په دې اړه تحقیق فکری او دوسیه محکمې ته ولیږي او له مقابل لوري د دوی حق واخلي. او دا هم وایم
تحقیق کن کسایی که دیجه حقشان از اونا را از جان مقابل حقش بگیره و ایره هم
عزیزی سب خاقل قلی خبر لدی
سلام برسه. می بخشین ما عریضی که ما ترتیب نموده بودیم، عریضی فریبکاری شرکت
حق عریضه چی مک جوڑه کرده و در سپریم در درغلی پر تاسو تمو در لگله. در سپریم شرکت شاو خواه اتمی اشتی کیگی چه نه خبرو ته حاضریږي نه تاسو دوی حاضرولی شي، او تر دې دمه د لوی څارنوالۍ مقام زموږ په اړه څه کړي
در مورد ما چی کده؟
وګورې ګرانه دوسته، د افغانستان لوی څارنوالۍ د یو عدلي بنسټ په توګه د افغانستان ټول اتباع یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي د یو عدلي بنسټ په توګه پیژني. هغه موضوعات چې تاسو یې د سوپریم شرکت په اړه وایئ تاسو عارض یئ، ستاسو مقابل لوری د سوپریم شرکت دی. مهمه دا ده چې څارنوالۍ په دې اړه څه نظر لري او څه اجراءات کوي. کله چې یو کس عارض کیږي د افغانستان لوی څارنوالۍ د نافذه قوانینو له مخې د هغې په آدرس جلب لیږي، او کله چې پولیس جلب وړي او هغه کس نه حاضرېږي موږ دوهم جلب او دریم جلب لیږو.
ایخی موضوعات هست که موضوعات
ده خواه موضوعات دی
ببینید من موضوعم شما مرا وقت
مهربانی عزیزی سب
میفهمین که بالای بعضی اشخاص که شما
گوری تاسو ما تا وقت را کرده
مهربانی
موک پوهی گو پرزینو کسانو چه تاسو عرضی است هغه اوس محال پا افغانستان که نشتا. زموږ هڅه دا ده چې له یوې لارې وکړی شو چې په هغو کسانو چې افغاني شرکتونه پرې عارض دي هغوی پیدا کړو، بیا افغانستان ته راولو او له هغوی نه پوښتنه وشي چې ولې دا موضوعات حل شویلی دي. تر نن پورې دا ستونزې روانې دي، ولې دې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې؟ او دا چې تاسو وایئ چې شپږ اووه میاشتې دي چې لوی څارنوالۍ ستاسو ستونزه نه ده څېړلې، د هیواد تخنیکي ستونزې دي. که څوک په افغانستان کې نه وي له پولو اخوا ژوند وکړي دا هم د لوی څارنوالۍ ادارې ته یوه ستونزه ده. دا چې هغوی بیا هیواد ته راشي، زه د سپریم او نورې قضیې چې بهرني ادبا پکې زی داخل دي ترې پوره خبر یم. ګرانه دوسته، که تاسو داسې څوک لرئ چې په افغانستان کې ژوند وکړي او ادرس یې تثبیت وي، نو تاسو یې لوی څارنوالۍ ته خپلې عریضې کې ولیکئ. تاسو کولی شئ لوی څارنوالۍ او مرستیال ته راشئ، ولې له اسنادو سره.
می بخشین
سر عریضه خود به لوی سارنوالی تحریر کنین و شما میتونین نزد خود من، نزد لوی سارنوال افغانستان، نزد مرستیال لوی سارنوالی دین.
ما ویان صاحب محترم، ویان صاحب محترم، همین مردم افغانستان صدای ما شما را میشنون. ما از پیش ما
ویان صاحب هم دا اوس د افغانستان ټول خلق زموږ غاوري. موږ لا تاسو وختل چې دوی ونی سي توقیف کړی او د انتقالات ټول کار د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاوره کې ودروي. یو غل چې غلا کوي او هغه متمرد وي، د خلکو وینه خوري او د افغانانو حق وړي، تاسو ولې د اقدامات نه کوي؟ موږ حارث شو،
مردم حق مردم افغانستان میبرن، شما چرا به این اقدامات شما دست نمیزنین؟ ما برتون حارث شدیم. برتون
از همه کرده مهمتر در یک دوسیه جرمی که به شما بیشتر معلوم است، اسناد شواهد مهم است.
تمام اسناد داریم، تمام یک عرض کنم صاحب، تمام اسناد. اما کمیسیون
گرار دوست تل طول مهمه په جرمی دوسیه که تاسو ته خه معلومه ده، اسناد او شواهد دی.
ټول اسناد لرو، عرض کوم ټول اسناد د شفافیت له کمیسیون سره شته. د منصور جلال شرکت ټول اسناد لري او هغه ناس مو چې ورسره کړی
و نشستای که ما امرایشان کردیم، نشستای که
عزیز صاحب د دوی دستونز دا وراول لپاره تاسو ژمنه څه ده؟ سره د چ تاسو وای د سپریم شرکت معلوم آدرس نه لري او دوی په بهر کې دي،
ما چی کنیم؟
ببینید، لوی
افغانستان لوی سارنوالی ده هیواد پکشه طول جرمی دوسیه چیری الا تر سلاسه محکمه پوری. در سپریم در شرکت موضوع یوشمیر دوستان در سپریم پر شرکت آرز شوی، موضوع چیغل شوی، هغوی خپل حق تر رسیدلی. یوشمیر نور شته چه اوس هم ده هغوی موضوعات چیغل کیگی او پا لوی سارنوالی که تر بررسی لانده دی. او ویوا موضوع غواړم ووایم چې د افغانستان لوی سرنولی د ټولو افغانانو لپاره یو بنسټ دی، نه یو شخصي بنسټ چې یوازې د یو شرکت لپاره چې منصور جلال وی یا کوم بل څوک موږ د هغوی لپاره فعالیت وکړو. د سپریم شرکت په افغانستان کې کوم کسان پرې ادعا لري، له قانوني پلوه ټول یو ډول امتیاز لري. په وار سره مو مکتوبونه ورلیږلي، ځینې وخت حاضر شوي، ځینې وخت هغه کسان چې نه دي حاضر شوي. د لوی سرنولی ژمنه هم داده مونگ وقت تا ارتیا لرو، مونگ ده افغانی شرکتونو همکاری تا ارتیا لرو که دیوه داسی کس ادرس چه پا افغانستان که تثبیت نوی او افغانی شرکتون هم لمونگ سر همکاری بنکری.
شرکتای افغانی هم در روی سبا ما همکاری کردن.
چطور فعالیت میکنن خیلی؟
اونا دمی نیت باشن
که خواهی که پا دی نیت وی چه روی سرانوالی یو کس ده دنیا ده 2 میلیارد نفوس پا منز که یو کس زمونگ لپاره پیدا کری، فکر که او چه دا هم لعدالت لری خبره ده.
فکر کنم که هم از عدالت دورتر است.
په هیواد کې د بهرنۍ شرکتونو سره نه یوازې کورني شرکتونه او اشخاص د مالی حسابونو پر راکړې ورکړې کې ستونزه لري، بلکې په خاطر دې افغان حکومت ته د مالیاتو په ورکولو کې هم له دغو بهرنۍ شرکتونو سره ستونزې تر سترګو شوې وي. له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822000822 او بل شمیره ده 0